باشن. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، له تاسو نه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې د ضمانتونو غوښتنه کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په فراه کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبله پېښه شوې. د ازادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو وژنې بندې کړي، او امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسپاک وبخي او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د وري په 14مه په ارګ کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړي. جمهور ریاست پرون پر ټویټر ولیکل چې ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللای، او ویلی دی چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیارۍ کار واخیستل شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې لازم ضمانتونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په فراه کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فراه چارواکي وایي پېښه د خار په یو څنډه کې شوې. امنیه قومندان غلام سخی غفوری په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
حادثه صورت گرفته، متاسفانه
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې. د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیتي ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ایز قومندان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی، خو د دې ډلې رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای په یو بیان کې چې پرون خپور شو د خبریالانو، د رسنیو د کارکونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنګي او د بشریت ضد جرم بللای دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خوا وغه کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو څو میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې په دې لړ کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای هم ووژل شو. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي، او دا احتمال نه ورته ښکاري چې ډېر ژر به پرمختګ پکې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون وویل چې متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. ټاکل شوی چې امریکایي او ایراني چارواکي د اروپایي هیوادونو په منځګړتوب نن په وینا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه په لومړي ځل خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د میناسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده، د فلوید پر اورمیګ د زنګون په ایښودو سره د ادارې مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاوین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک اخی او چې په نتیجه کې فلوید ورسته ساور کړ. د پیکه په امریکا او نور نړۍ کې سخت اعتراضونه او خبرګونونه او پرول. د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه اداوی چې غنی چاوین د پیخه پر مهال د ورکړل شوی ترننګ اصول تعقیبول رات کړي او ویل چې دا کړوړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاوین ویلی دی چې دای بیګونه دی، تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو دریو اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاوین که مجرم وپیژندل شي نو ښایي د څو لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پرون د شنبه د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو مسؤلانو مظاهره وکړې. د دې مظاهرو هدف په پېښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه کوله چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پریکړې پورې تړلي وي. صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته راوبلم. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی. خدای وایي چې نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست یو جګپړی چارواکی ویلي دي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د اپریل میاشتې په 14 به جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلام مشورو لړۍ هم تیزه شوې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوری ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي.
ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شارز دافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرح باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرحه کې منسجم شي.
ښاغلی خوزون دغه راز وویل دوی هیله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکولی شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تیر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتیري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانګزی ته غواښي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یو تحلیلي مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یو وروستۍ لوبه د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسی په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستان ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې تر همدې را روانې مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کېږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي په تکتیکي لحاظ سخت ده چې د مې لومړی ضرب لاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوایستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له دوو میاشتو زیات وخت په کار کې ووت او که چیرته غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو د راوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن له اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دای هم نه خوښیږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاسته ولویږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوي دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه په شا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویارک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوې چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د دروشلم کال د تړون په اساس د میل لمړی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي په دې پاتې موده کې د درینی مزرو امریکایي پوځیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو ځواکونو او د هغوی د وسایلو او د تجهیزاتو ایستل له لوجستیکي پلوه ناممکن ښکاري. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکزي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته یې له دې حاشوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا ډول ناستې د سولې د پراخو بحثونو لپاره خنډونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلي امریکا په مشخص ډول د دریو میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماتان بیا هیله مند دي چې دغه موده وغځیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي که د اورکام په هدف دغه خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر مې وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبرو.
سول لکنا و دړم بشپ موتر ادا، سول لکنا و دړم بشپ موتر ادا، جنگ زفر بوید ار صد مر پیر ادا.
پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه راتغه کیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
د ژوند ته چې کوم پیښه دي، کوم مسلې دي، کوم ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینا، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لایو تنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیوان ورې نه بل راي تړل دا خو يم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوي و به یې وري. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی و، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره لشپک پندوس کلو راهیسې هر کال د پسرلی په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړي کیږي. دا سګنی مشاعری پاړه نور حال په دې راپور کې.
سول لکنا و دړم بشپ موتر ادا، سول لکنا و دړم بشپ موتر ادا، جنگ زفر بوید ار صد مر پیر ادا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیلې راڅرګندېږي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره ل تیر شپک 500 کال راهیسه هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په ورمی اشکی تر سره کیږي او د سګنی غې هلی هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف دهراشا استال کمای ولس کمبه دهراشا، نور ټوګرونه په بلا پسې کړه کفنونو هم کمغه دهراشا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل ځړه خبري ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمي کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستۍ او جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بداغه زکړی ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي.
سره د دومره جمعتون خلک نه سميږي،
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا، ما ته خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا، خدای دې ما ړوند کې چې صدا منظر ونه وینم، ممتاز د ملنګان پاول قطار کې او تد حسن د تمام کلی ملک لالیا.
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی زیولحق مرخیل شاعرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډیر اغیز خندي، او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هدې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
دا کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی وو چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی وو، که دغه جشن په اړه راته ووایي؟
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې مونږ په دې دوستان کتابونه ټول کړل او دوستان مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا مونږ دا کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ، او زمونږ هدف همدا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې سي لاسته راغلي بیا بیرته مونږ اوس دا لګیو یو د نیالګیو جشن ترینو لاندې مونږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتبو او مدارسو کې مونږ د همدغه پیسې کوم لاسته راغلي دي نندارتون نه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو، او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سول مونږ سره، هغه مونږ د لوګر د اطلاعات فرهنګ کوم عامه کتابتون سي مونږ هغه هغوی ته ورکړل تر څو خلک وشکې ګټه واخلي، او که په دغه برخه کې کوم سره بیا هم پیسې پات سي د نیالګي نه اضافه سي نور کتابونه به هم اخلو، هغه هم د اطلاعات فرهنګ هغه کوم عامه کتابتون سي د بلوګر کې هغه به ورکړو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلق واخستل نه تم چې ستاسو وچ دومره خلق برازي ورته راغلل کنه
چون موږ سره وخت کم موږ تقریبا یو میاس کمپاین وکړه او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه مجلې موږ راټولې کړلې سیاغه موږ نندرتون ته وړاندې کړل او موږ توقع سارقانه دومره نه وس خلق براسي چون وضعیت تپکتو خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو سلور کلم مخ کې سره فعالیت شروع نو اغلته موږ همداسې ورته کمپاین نو کړل د لوګر پنتون کتاب تون ته سیاغه هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده موږ شاوخوا سلور زره کتابونه وړل او بیا وروسته دغه نه پکتیکا پنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه هغه فعالیتونو یعنی تاثیرات ښکاری په لوګر کې دا کتاب د مطالعې فرهنګ او دغه مسایلو سره موږ ته دغه جشن کې ښکارا سوس ډیر تاثیرات غورځولې دي دغه جشن ته یعنی موږ توقع خلاف شکر د ډیر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا سیمونګه کتابونه وړل نیمایي خرڅول او یعنی دا خنه خدا دې د سخکاري سیزونان د مطالعې سره ډیر شوق لري او علاقه لري
ډیر کتابونه مثال د کوم موضوعات واړوند یعنی په کومه برخه کې
مونږ خو چون قید نه لرو چون خلک مونږ سره مرسته کوي او دغه د کتاب جشن د اصلي عنوان هم دغه لولسته او کتاب ملګری لکه همیشه سره کړی داسي د ولس په مینس کې کارو کی او د خلکو باور په دغه مثلا خپل چی شکولې سی واته په دغه باندې مونږ دغه باور زیات کو کتابونه چون مونږ قید نه لرو سی دغه کتاب مونږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبيات کتابونه نول اسلامي کتابونه ول يعني مختلف موضوعات سره کتابونه ول سره یو نس ویل مثلا مشخصا ادبيات او سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه ول
کله چې د کتاب لورنځیو لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک نه اخلي یا خلک زړه نه خ کوي چې کتاب یو 200 روپۍ ورکړي نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغییر راغلی ده کنه وضعیت هماغه سته اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتللی ده مونږ ملامت هم نه یو چې سلوخ کله جنگ تیر سوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي ما سن راځي سي مونږ لاسترزنی ورته کینو د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه دسي کتاب ته د مطالعې د فرنګ بیا ایجاد ته ست باید کار وسی او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مندین لري دا مخبل دلایل لري په دې باندې ډیر باس کې د سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري خو زه خپل ډیر امیدوار یم چون دا ځل سزلاړم لوګر ته یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرنګ د خوځي فده په افغانستان کې په روسي کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړ چې هر خبروندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندی لري یعنی تر پخوا ډیره سوې ده که چیرته علاقمندي وجود نه لري نو خبرندې ولې مثلا کتابونه چاپي سه چاپي په دې معنی چې علاقمندي نه ځوانان علاقمندي لري خدا په دې معنی هم نه د سیم ګرور بس خوشاله سوسه ولا بيخي نه دنیا ګل ګلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخوا ته وګوري لکه مثلا لاس کال مخ ته وګوري یعنی یو سه فیصدی ډیره سوې ده د علاقمندي او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقمندي ډیره سوې ده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان موږ ته ویلې سه مثلا باید کتابونه ډیر ویا دغه سی ورته جشن یا دغه سی د کتاب اړوند برنامه به ډیر سی یعنی ډیر ځوانان سره چنال ته موږ غږیدل وینې زینا نو ځوانان علاقمندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعې سره او زه فکر کوم سی موږ ټول باید هڅه وکړو سی دغه سی حرکتونه ډیر کو دغه سی برنامه ډیر کو ترسو دغه علاقمندي ځوانانو ډیر سی
دا مې یو بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې همول ولی بل څوک کې همول ولی خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلی به وړي کتابتونونو ته یعنی دغه پروسه په هر ډول روانه ده کنه داسې شوی دی چې مثال کتاب لیو چا راخستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستي یا یو چا اخیسته دی هغه ځان سره ساتلی نه دی لوستي بیرته یې تاسو پوښتنه پسې کړی ده چې دغه کتابونو وضعیت څنګه ده یعنی لوستل شوی دی کنه ما سی پراته دي
د موږ دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول شاوخوا سره ورځ کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته ملي دي او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکه تاسو خپل دیوان ورای نه بل نه ته وړل دا خو موږ درد نه دا کی او دا سه مثلا کتابونه باید ولوستل سي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس چې فکر وکړ هر کور کتابونه سه زوران د شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره ګرځي غونډو کې کنه یعنی ار ملګری یعنی تاسو باور کې ډیر کتابونه لري فکر کې خو دا کتابونه باید استفاده سي او د دې لپاره خو مونږه د عقل مونږه خپل امګه هڅه هم دا غره دوامدار مونږه مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه سمګ لوګر پنتون ته وړي دي چې نه الته مونږه ملګری سم ماسلین دي هغه هم ډیر راسه کې کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولې ځوانان تشویق کې کنه نو مونږه خپل خو شخصا مونږه امګه ملګری یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غوړم موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وایو سنور ملګرو ته وایي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ولولي کتاب مطالعه کې دوستان په دا سره سره دای مطالعه فرهنګ ډیریږي او بل باز زیاده سي موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سیده مطالعه دایروي مطالعه یو هغه جوړ کو بلاګر کې سي مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستان په نور ولایت کې کړم موږ خپل هم دا پلان لرو هغه هم د همدل پر داسې دا بس موږ کتابونه سوړي دی لوګر ته مثلا ډیر کتابونه مو وړل اوس بل بخش زیاده سي دا کتابونه ځوانان باید استفاده وشکو کې مطالعه کې نو دې لپاره هم تن باید سړی کار وکي او برنامې جوړې کړي او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سي هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولې او کتابونه مطالعه کړي خپلې مولوري نور دوستان ته مورسي
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکه لو شو په نورو کلو کې به هم کیږي
یوازې صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګی والا فهمدار د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به پندغه تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو کچیرته مثلا یو ادوال موږ سره مرسته وکي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولو هیوادوال نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي او انشاءالله تعالی کتاب ملګري به په ډېره هڅه کې سیدا باور وساتي نو مونږ که چیرته مثلا ولستې مونږ لاس ونیسي مونږ ته کتابونه راکړي مونږ بل هغه پلان لرو مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نور ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو خو شرط دا ده چې خلک د مونږ سره مرسته وکړي مونږ دایمنګ ملګري چې مونږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کړي نو دوستان مونږ سره د خپل مرسته دوام ورکړي مونږ طبیعتا دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالیت نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګری د څه فکر کوو یا د سم پزین کړه سی که ان شاء الله تعالی ژوند باقی او سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن نندرتون لا لمنه پر هغه سی شاندار سی کال ته نور همداسې دا عمر تور او بل مونږ په دا کال کې یو ایوارډ کلنه ایوارډ هغه دوست سی هغه ملګری ته سی هغه مونږ ډیر مرستو کی د کتابونو هغه مونږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګری ترینوانه مونږ کلنه ایوارډ هم لرو سی ان شاء الله تعالی به هر کال مونږ هغه دوست سی هغه مونږ ډیر ملاتړ کی هغه ته به ورکو زه فکر کوم دا به لمړی واری سی د سیو کارو سی او دا کارم په دې خاطر د سی هغه دوستان سی مونږ سره مثلا د کتابونو مرسته کی تشویق سی
ډیر زه تمن
ډیر مننه تاسو نو مې واتس اپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده دا سیمه چې مختلف واکمنې تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنې نخي او تاریخي آثار لري خو وس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګوخ سره مخ دي د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثار ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي په دې اړه نور حال په راپور کې
دا افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری آبدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي آبدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سې ویرانه پاته دي. دا غزنی په دی یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي آبدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونی ته ضرورت دی. نو زما احداده چې په دې برخه کې د جګړې ښکیلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي آبدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي آبدو ته هم ورکار نه دی سوی. د دې په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوی، چور سوی او غلا سوی دي. حتی د تاریخي آثار مزکی لا غصب سوی دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت به خدان دښنه ور دی.
په غزنی کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي. نو هغه خو د تاریخي آثار وضعیت به خې اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي آبدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری آبدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بيدي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکیدو او خرابېدو دي. شاغلې مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغښتنه د چ په تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کولو ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید په جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاتوي درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلی کلاس لیک سوچې د هغې لمخې شپږ د زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې سوي د تاریخي سیمو او تاریخي آبدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې تجمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي آبداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوي دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي آبدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو لنن څخه شل کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام لمخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
مل گرو بیاہوں تگے تگے سوے سوے تاری
که غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعرۍ ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د په وینا شاعري د خپل فکر ترجمانه ده. له ښاغلي یوسفزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، تر مور ګډک ساتا زما د برخه جام خالقا، د تباہی نوړان دي سم کا زما قام خالقا، د تباہی نوړان دي سم کا زما قام خالقا، غاخ چترې واخ لیبیا بسکلی په بادام خالقا، تخ خبرې خپو هیګي کوي پام خالقا، تخ خبر یہ خپو ہے گی کوے پام خالقا، زن پو ہے گمد جون پہ انتظام خالقا، چھ دی راکڑی مرتبت دے الہام خالقا، چھ دی راکڑی مرتبت دے الہام خالقا، خپل خاص بند دکڑما فکر مکڑا عام خالقا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑی دنگ لرا، زما دا ذہن د بل چا مکڑ غلام خالقا، چا د نفرت پنم پ صدق د ایمان راوڑے، چا د نفرت پنم پ صدق د ایمان راوڑے، سوک سنگساری کی تل د مین پ الزام خالقا، او داد مانو سمندرون دل کم راوڑل، داد مانو سمندرون دل کم راوڑل، اے عباسینا سخنورا د کلام خالقا.
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته، د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسو ته څه معنی لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده، دا یو روحاني جذبه ده، او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي، بلکې د خلکو زړونه د خلکو روحونه هم فتح کوي. بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نور کوي، د دې لپاره خاص خاص خلک کی. یو شعر ما ویل دی، بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده، دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده، ګلا محبت او شاعری کله په زور شي. نو دا د زور سیز نه ده، دا خاص خلک کی چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړی، او شاعری چې دا د شعور پیداوار ده، دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي، او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې، په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې ده دا یو پیغمبرانه ملکه ده، دا هر چا له الله نه ورکړي.
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بللا، خو ځینې بیا لا شعور د شعر سرچینه غنی.
بیخی هم دا سیده چې شعر چې ده دا د شعور، لا شعور، تحت الشعور، درې واړو رنگونه په دې کې موجودی، او کله چې د الهام خبره مونږ کوو، کله چې د آمد خبره کیږي، نو دا بیخی ټیک خبره ده چې دا سو وختونه راغلی دي چې د شپې ما شعر لیکلی، سهار چې ما کتلې به مې سوچ کړی چې دا د فکر خوړو زما ذهن ته راغلی نو دا د کم طرف راغې، یا مې یو شعر لیکلی دی سمو د پس مې کتلی دی، پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچ ما چرې کړی دی، دا څنګه راغلی دی. نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راځي د لاشعور نه، خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي، په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کرداري.
تاسې د الهامي کیفیت خبره وکړه، خو یو مهمه خبره د خپل خبرو کول دی. مثال استاس یو بیت چې کزما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشئی مسائل بیا بیا په خپل شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي، وجه یې تاسو ته څه ښکاري؟
دوه رنگه شاعران دي. یو شاعران هغه دي چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي، یعنی نورو خلکو شاعري کړي، نو هغه ولولي او دا هغه خیالونه راواخلی او په بل رنگ کې یا په نوی رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي. او دوی مدل چې د شاعرانو د نوغه دادا چې هغه قدرتی شاعران یغي نوې شعر پیدا کوي په زړو باندې شخن نه وي، دا هغه چې په وجدان کې سر ازي او مغه قلم تسپاري کاغذ تسپاري او لسترسي. نو دغه ولمبه قسم شاعران چې دین دغه خو شاعران نه دي، په هر دور کې دغه قسم شاعران ډیر موجودي، لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګونو شاعران موجودو خو پاغه کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو. نو حمزه ته خلکو ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره وګ په وګ بشمیره شاعرانو شاعری کوله، دا غی د هر چا خپل خپل مقام نه، خو د غنی مقام ته څوک نه رسیدا. نو چې کله نوې سیس څوک را پیدا کوي او نوې رنگ را پیدا کوي، نو هغه خلک منی او چې په زړه شخون وي، نو داسې خو ډیر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوت خبري وکړي یا داسې شاعری وکړي چې تلپاتې وي. خو د نوې رنگ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم په عمر نک دی، په پردو لارو قدم په عمر نک دی، اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو ژوند ته چې کوم پیښې دي، کوم مسلې دي، کوم ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غی نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنگ کې یو واقع تا، یو حادثه تا، یو معاملې تا په خپل رنگ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل. بل دا ده چې د خپل کلاسیکی ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوسته کول، داغي هنري او داغي فني او فکری باریکانه کتل، دغه ټولې چې دي دا ضروری دي. دغه په ذریعہ باندې په بنی ادم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي، د شعر د تخلیق توان پکې را برسیر شي، نو بیا هغه مخپوړان دتل شي او ځان له ځانګړې مقام جوړول شي. کدا سي نه، نو په زړه شخن وحل شاعری نه.
استاد په شاعری کې په حالات هم تفسیری شته. مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه او پیژنه، استاسي لپاره خو ځان له پیغمبر ناراضي. په دغه شعرونو کې د هنر خواګشته، لیکن ځینې چې په شعر کې د حالاتو خبره کوي شعر ترې نشوار شي. ولی ځینې وخت له شاعرانو د حالاتو خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواګه نه وي؟
دا یو ډیره مهمه خبره ده، ډیره خسته خبره چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعری چې دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي، دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی، حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي، هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه، صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیسټ، جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي، ادا سی وکړي چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول، ٹھیک ده. نو دغه جورنالیزم دی. او چې کله دغه ځای کې د دننه نو سره جذبې را وپارېږي، چې هلته چې کله ما کتل، نو هغه یو تن ډیر زیات زخمی و، هغه پر هرونو ته چې ما کتل، د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه، د هغه په کورنۍ بس تیریږي، هسې هم په انسان باندې د بنی ادم زړه زهیریږي. نو دغه سیزونه چې دي، دا شاعري ده. خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي، دا به په خوش رنگ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي، په علامتی انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعری که نیغ په نیغه واقع بیان شي، نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پریوزي.
یوسف صاحب، ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعری پرېښوده. یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعری کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منی چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
ترسه ده په دې خبره کې صداقت ښکاري. خو ما کتل چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ماته تپوس کو چې بابا تازه کلام لیکلی وی، پرون مې یو غزل لیکلی. نو هغه غزل چې ماته اورو، نو پایې کې یو دوه بیته ماته یادیږي چې اوس خبر شوم، شاید چې ټکی نیم پکې زه تیروزم، اوس خبر شوم چې د عشق و بی بنیاده، اوس خبر شوم چې د عشق و بی بنیاده، ته چې بی خودکشی مړ نشو فرهاده. او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، ته د چای اسویلې د سحر باده. نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه دا ستاند ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډیر د مطالعې وخت وسره او څومره ډیر د وزګاري نو هغه مرد شاعري په هر عمر کې کولای شي، د غاړو څخه خبره نه ده. خو د عمر تیرېدو سره د صحت اکثر خراب شي، د مشغوله ډیرې کارونه ډیر زیاتی، د دې وجه نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځيږي. خو چې کله شاعر روزګاری هیڅ کار نه او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي، د شعر او ادب په میدان کې کینی پاسي، نو داغه تخلیقي توان چرم نه بندي.
شاعران خوایي چې د خپل شعرونو ترمنز فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو اوس به یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاسو خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا چې ډیر یادېږي نه. زه به ته سلوري زه وایم او داینه پس پاته یو لوبه غوندې وایم. د نظم یو رنگ دی سلوري زه، دا رنگ ده چې کچری ویني، کچری ویني اخر سب ویني، چې ورځ به ویني او کشپه به ویني. مال د دې غم اوس خوب ناراضي، مال د دې غم اوس خوب ناراضي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې دی. په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي، کشمیر مې دی، په کور کې بخارا او سمرقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوره چوپه چوپیا وي، کیرړي په مشغولا وي، سپوږمۍ رڼا رڼا وي، د ورځې نه یې وګوره، د شپې حسن دو چند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، شوملې شار بی ملاله، کاکا وهي کوداله، منګي په سر کشماله، لالا گیڑے پسر راغے پملائے کمر بندے، ملگرو ڈیرے خوندے، فصلون خسم سور دی، باغون کور پا کور دی، ساروی هم خپ زور دی، سوچے دی خوراکون ہر یو شیلک گلقندے، ملگرو ڈیرے خوندے، پا غرونو کے میں کور دے، ہر خواد حسن زور دے، دا گل او دا بلبل او دا بورا سرم جوندے، ملگرو ڈیرے خوندے.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډیره مننه کوم یوسف صاحب،
ستاسو ډیره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری پیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي، څومره منډه ترړواله شي، هغه ضروری ده. ځکه چې کده خاورو په کورونو کې اوسېګو، کده خاورو په کورونو کې اوسېګو، خو په خپلو خپلو زړونو کې اوسېګو، مونږ تل کو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېګو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یو ساو خیرات کړت. درویش دورانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداسې یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلیمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوښکو شبنم یو سړی، چلون د خپلو اوښکو په شبنم یو سړی، ولا چې له ګلاب سره سم یو سړی، زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د آسمان، زیات شوی و یو ستوري په لمن کې د آسمان، چې کومه شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. نن ورځ پر سرو اغزو باندې تک ته مجبور، نن رس پر سرو اغزیو باندې تک ته مجبور پرون دی لاندې پروت تر هر قدم مو یو سړی هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوا هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوا موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی درویش د ټول قام د ژوند عنوان کړ بدل درویش د ټول قام د ژوند عنوان کړ بدل پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کے کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی چنیم یاران خوس چل دے گل چنیم یاران خوس چل دے گل چنیم یاران خوس چل دے جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی زمایا تجر تلا رکی ٹکی گی ہم زڑ کے نرے نرے ہوگی تلار کی ٹکی